رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدین کو زه نو شب آشنایم د امریکا غا آشنا رادیو د ماخمنه خبرونه په پایل کې پام کوي د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ناتو د افغانستان د قواو سره هر کال 15 میلیارد ډالر مرستې کوي. لوی څارنوالۍ د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مخکنی مشر د نیولو امر ورکړی. هند او سریلانکا د تروریزم ضد د همکاري او په زیاتېدو موافقه کړې ده، او د برتانی د بهرنی چارو پخوانی وزیر کوخه کوي چې د هیواد نوې صدر اعظم وټاکل شي.
نن د یک شنبه ورځ د جوزا د میاشتې 19 د 2019 کال د جون د میاشتې له 9 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونه لا اوریدو ورسته په رپورټونه کې دا هم خبرو. د افغانستان لوی څارنوالۍ
د داخله مرکز کې خلک کې نه دي خبر پور سالو کې بلد سهاري دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کرام الدین کرام د نیولو حکم صادر کړی دی.
چند مراتبه
هیئت معزز څو ځلې ټاکل شوي پلاوی د افغانستان د فوټبال د پخواني رئیس د جلب او حاضرېدو قرار صادر کړی، خو هغه پلټنو ته حاضر نه شو. نږدې یو میاشت وړاندې د هغه د نیولو حکم صادر کړ او امنیتي ادارې باید ښاغلی کریم څارنوالۍ ته حاضر کړي.
په کونړ کې خلک وایي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په هکله خلکو ته پوره معلومات نه دی ورکړل شوی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او اشوق الله رحیم زی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لن خبرونه اورئ. د افغانستان د مالی وزارت وی ناتو تر 2040 کال پورې هر کال د افغانستان د قواو سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان د مالی د وزارت سرپرست وزیر همایون قیمی وویل ناتو له دې مخکې هم د افغانستان د قواو سره هر کال 2.5 څخه تر 15 میلیارد ډالرو پورې مرسته کوله، او د لړۍ به تر راتلونکو 15 نور کالونو پورې ادامه ولري.
د ناتو سیکرټر جنرال او د امریکا د دفاع وزیر مرستیال او دغه راز د ناتو نورو هیوادونو په هر برخه کې د امنیتی ځواکونو د تمویل لپاره د همکاریو یادونه وکړه، او دغه ځواکونو د تمویل لپاره تر 2040 کال او له هغې وروسته خپل اوږد مهاله ژمنې تازه کړي.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې د دې پیسو یوه برخه د امنیتي ځواکونو په ماشینو او بله برخه یې په مهماتو او تجهیزاتو مصرفیږي. دا پریکړه د ناتو د غړو هیوادونو تیره اونۍ په بروکسل کې کړې ده.
یو موټر د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د بغرا کانال کې لوېدلی دی. 8 تنه پکې مړه شوي دي. د هلمند والی نطاق عمر ځواک امریکا غږ ته وویل چې په مړو شوو کسانو کې چې ښځې ماشومان او نارینه دي ټول د یوې کورنۍ غړي دي، او د موټر شپږ نور سپرلۍ زخمي شوي هم دي. د موټروان د بې احتیاطۍ له امله دغه موټر په کانال کې لوېدلی دی.
لوی څارنوالۍ د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. د خبر تفصیل د مینې سادات نه اوري.
لوی څارنوالۍ وایي شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي ټیم لږ تر لږه 50 تنو پخوانیو غړو پر ښاغلي کریم د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د جنسي بدرفتارۍ ادعاوې وکړې، چې وروسته یې د سپیناوۍ لپاره فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ څېړنې پیل کړې. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې د نوموړي د نیولو حکم وروسته تر هغې صادر شو چې هغه د تورونو د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضر نه شو. مینه سادات، امریکا غږ، واشنگټن.
سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. هند او سریلانکا د تروریزم ضد د همکاریو په زیاتېدو موافقه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن په سریلانکا کې هغه 250 کسانو د درناوي مراتب وړاندې کړل چې د مسیحیانو د ایستر په جشن کې په ځانمرګ بریدونو کې وژل شوي وو. ښاغلي مودی او د سریلانکا د مشرانو موافقه وکړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري زیاتوي. دا دویم ځل دپاره د صدر اعظم کېدو نه وروسته د ښاغلي مودی لومړنی سفر دی چې د هیواد نه بهر کوي.
د نړۍ د شلو ستر اقتصادي هیوادونو مالی او اقتصادي وزیرانو نن د جاپان په فوکو اوکا ښار کې غونډه وکړه او په مالیاتو، پورونو او مصنوعي ځیرکتیا خبرې وکړلې. نړیوال مشران په داسې وخت کې په اقتصادي مسایلو غږیږي چې د چین او امریکا ترمنځ خپلمنځي سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په مالیاتو لګولو جنجال لا هم روان دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یولسم ځل مذاکرات تر اوسه په ټپه ولاړ دي، خو په یو بل د نورو اقتصادي فشارونو زیاتولو تهدیدونه هم کوي.
د برتانیې د بارنیو چارو پخوانی وزیر بوریس جانسن کوشش کوي چې د هیواد نوی صدر اعظم وټاکل شي. بوریس جانسن په برتانیې کې په دې شهرت لري چې د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د بیلیدو د شرایطو په سر د اروپا سره جنجال کوي. ښاغلی جانسن د سنډی ټایمز سره په مرکه کې ویلي که اروپایي ټولنه د برتانیې د بیلیدو لپاره مناسبه موافقتنامه ونه کړي، برتانیا به 9.5 میلیارد پاونډه چې په اوسنی قرارداد کې پرې موافقه شوي اروپایي ټولنې ته ورنکي. په برتانیې کې د واکمن محافظه کار ګوند مشرې لپاره انتخاباتي مبارزه سبا د دوشنبې په ورځ شروع کیږي. مخکنی صدر اعظم تیریسا می تیره میاشت خپل دنده پرېښوده، خو تر څو چې نوی صدر اعظم نوی ټاکل شوی هغه به سرپرست صدر اعظم وي. ټاکل شوی دی چې د نوی صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات د جولای د میاشتې په اخر کې وشي.
د سودان د پوځي رژیم مخالفینو نن په خرطوم او د سودان په نور ښارونو کې د کار نه کولو عمومي اعتصاب کړی. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
د سودان د ملکی افرادو اتحادیه د واکمنې پوځي شورا د استعفا غوښتنه کوي او خلکو نه غوښتي دي چې اوامر یې ونه مني. امنیتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په خرطوم کې د پوځي قرارګاه مخته ډزې کړې وې او لسلو نه زیات احتجاج کوونکي وژلي وو. احتجاج کوونکي وایي هیله لري چې اعتصاب به پوځیان مجبور کړي چې قدرت ملکیانو ته ورحواله کړي. د سودان د ازادۍ او بدون د ځواکونو د غورځنګ عمومي سیکرټر عمر الدوکیر ویل لمړی باید پوځي شورا اعتراف وکړي چې د جرم ارتکاب کړی دا چې د احتجاج کوونکو په ضد د تشدد په اړه د تحقیقاتو لپاره یوه نړیواله کمیټه تشکیل شي. درېیمه دا چې ټول هغه سیاسي قیدیان دې خوشي کړي چې د پخواني رژیم سره د مخالفت په سبب نیول شوي دي او عسکر باید خپلو بارکونو ته ستانه شي. تر څو چې دغه غوښتنې منل شوې نه وي د پوځي شورا سره به هیڅ قسم سیاسي مذاکرات ونه کړي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن وایي که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین د جمهور رئیس سره په ملاقات کې یوې مناسبې موافقې ته ونه رسیږي، ښاغلی ټرمپ به د چین په اموالو اضافي ګمرکي تعرفې وضع کړي. ښاغلی منوچن د سی این این سره تلویزیون مرکه کې ویلي دي چې د چین سره د سوداګرۍ په برخه کې په موافقې تقریبا 90% کې موافقه شوې وه، خو چین غوښتل د موافقې د ځینو برخو نه په شا شي چې امریکا ورسره ونه منله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې میاشتې په پای کې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره په جاپان کې ګوري. د خزانه وزیر ویلي دي چې د دې ملاقات د کېدو پورې د چین سره د سوداګرۍ په حق له خبرې اترې بند دي.
نن په قزاقستان کې د جمهوري ریاست انتخابات وشول. حکومت د هیواد دننه په 150 بهرنۍ هیوادونو کې مجموعاً 10,000 رایو مرکزونه پرانستي ول او رای ورکوونکي یې تشویق کړل چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. نور سلطان نظربایوف چې د نږدې 1.5 کلونو راهیسې جمهور رئیس و، د تیر کال د مارچ په میاشت کې ناڅاپي استعفا وکړله. حاکم ګوند وسنۍ موقت جمهور رئیس قاسم توکایف د خپل ګوند په توګه معرفي کړی دی. د روان کال د جنوري په اوله نیټه نږدې 2.5 میلیونه قزاقیانو په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي ول. او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ لوبه ده. د هند لوبډلې د استرالیا لوبډلې ته د 352 منډو هدف ټاکلی دی. د استرالیا لوبډلې تر اوسه 48 منډې کړې دي، هیڅ لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ولې د افغانستان د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د پرانستلو یوه میاشت وروسته لا هم د دغې دورې وکیلان تر اوسه نه دي توانېدلي خپل رئیس او اداري هیئت وټاکي؟ دا پوښتنه په رپورټ کې ځواب شوې، لږ وروسته یې اورئ. لوی څارنوالۍ وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په اړه د فیفا د پریکړې د مخه دغې څارنوالۍ د هغه د نیولو جلب صادر کړی و. افغان حقوق پوهان د فیفا پریکړه مهمه ګڼي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری په دې اړه رپورټ را لګلی.
د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په اړه دغې څارنوالۍ د فوټبال د نړیوال فدراسیون د شنبې د ورځې د پریکړې نږدې یوه میاشت وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ته د ښاغلي کریم د نیولو لپاره یو جلب استولی و. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغې څارنوالۍ وروسته له هغه چې کرام الدین کریم لوی څارنوالۍ ته د پلټونو دپاره د حاضرېدو ډډه وکړه، د هغه د نیولو دپاره دا جلب ولیږه.
پلاوی د امنیتي او کشفي ارګانونو له لارې د افغانستان د فوټبال د پخواني رئیس د جلب او حاضرېدو قرار صادر کړی، خو هغه پلټنو ته حاضر نه شو. نږدې یو میاشت وړاندې د هغه د نیولو حکم صادر کړ او امنیتي ادارې باید ښاغلی کریم څارنوالۍ ته حاضر کړي.
د
فوټبال نړیوال فدراسیون د شنبې په ورځ د غبرګولي په 13مه په یو پریکړه لیک کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخواني رئیس کرام الدین کریم د افغان ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې په قضیه کې د ښکېلتیا له امله د تل لپاره د فوټبال د سپورت په اړوند پالیتونو څخه منع کړ او هم یو میلیون سی وی سی پران چې شاوخوا یو میلیون امریکایي ډالر ترې جوړیږي نغدي جریمه کړ. کسان پیپا خپل پریکړه کړي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ چې د ښاغلي کریم د قضیې په اړه له څو میاشتو راهیسې پلټنې پیل کړي، لا تر اوسه د هغه په اړه او د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د درې نورو چارواکو په هکله چې د فوټبال د ملي ټیم د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د تورونو سره مخ دي خپله پریکړه نه ده اعلان کړې. یوازې دا څلور چارواکي د دوسیې تر څېړنې پورې ممنوع الخروج اعلان شوي او د کارګر پرته درې نور له دندو ګوښه شوي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان د پیپا پریکړه مهمه ګڼي او وایي چې د نورې سزا یا نه سزا پریکړه به د افغانستان محکمې کوي. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وایي د پیپا پریکړه ډیره معتبره پریکړه ده.
تمام مقررات از دنیا بالاتر از قوانین ماست.
د دوی ټول مقررات زموږ د قوانینو څخه لوړ دي او په دې کې موږ هیڅ ډول مداخله کولای نه شو. چې دا وکړو دا جرم زموږ په محکمو کې نه دی ثابت شوی. د همدې لپاره قانون دی چې تطبیق کیږي. کومه مسلې چې زموږ محکمو پورې مربوطې دي هغه جرمي مسایل دي چې په دې کې بری او ذمہ کیږي او یا هم سزا ورته ورول کیږي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو رئیس رفی شاداب وایي د لوی څارنوالۍ د پریکړې وروسته به دا فدراسیون د نوي رئیس د ټاکلو لپاره ټاکنې وکړي. یو شمېر افغان ښځینه فوټبالران د افغانستان د لوی څارنوالۍ غواړي چې د دې قضیې په اړه خپله پریکړه ژر اعلان کړي. د اتلس کلنو د فوټبال د ملي ټیم یو غړي خورشید محمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ دي دا مسله ژر روښانه کړي.
او کاری که پشت پرده بوده و یا فیفا
کوم کارونه چې د پردې شاته و او فیفا یې پاره شواهد راټول کړي، یعنی یو پریکړه کړي، موږ نشو کولای چې د هغوی د پریکړو له مخې حق په جانب اعلان کړو او یا هم دا چې ووایو هغوی حق په جانب نه دي. که چیرې د نجونو د 13 کلونو د ملي ټیم د غړي په توګه له ما وپوښتل شي، د دې لپاره چې ما نور نجونې لیدلي، د دې لپاره چې په دې شرایطو کې نه وي، که چیرې شرایط داسې خراب و، اصلا نجونو بیا خپلو تمرینونو ته نه غوښتل چې دوام ورکړي.
محمدي وویل چې د دوی لپاره کاري محیط د دوی د کور په ډول دی او د تمرین پر مهال خپل ځانونه پوره مسؤول احساسوي. دغه ځوانه فوټبالره وایي د افغانستان د لیو قضایي ادارو ته پکار دي چې دا مسله ډېره جدي وڅېړي ترڅو هغوی چې رښتیا هم ګرم دي سیرې افشا او کورنۍ ډاډه شي چې خپلو لونو ته د فوټبال لوبې اجازه ورکړي. دې مسلې ته په نړیوالو غبرګونونو کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم غبرګون ښودلی او د فیفا پریکړې هرکلی یې کړی دی. ښاغلي باس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي، موږ د افغان حکومت څخه غواړو چې خپلې پلټنې دي بشپړې کړي او عدالت پلي کېدل دي خوندي کړي. سفیر جان باس ویلي چې د افغان ښځو لپاره باید چې یو مسؤول کاري چاپېریال برابر شي، که دا په حکومتي روکی وی خونځی کی شخصی کاروبار او یې هم د فوټبال په میدان کې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په دې برخه کې د قانون په چوکاټ کې دنه اقدامات کړي او دغه اقداماتو ته به دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په کونړ کې ځای خلک وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نمونو لیکل پیل شوې دي. دا چې دا لړۍ څنګه روانه ده په دې اقلام رپورټ لږ وروسته اوري. د افغانستان د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د پرانستلو یوه میاشت شوې، خو د دغه دورې وکیلان تر اوسه نه دي توانېدلي خپل رئیس او اداري هیئت وټاکي. لیمی نیازی له کابله په همدې اقله رپورټ را لېږلی.
د ملي شورا یو غړي میرویس یاسینی امریکا غږ ته وویل چې له اختر وروسته په تېرو دوه ورځو کې هم د ولسي جرګې نصاب پوره نه و، نو ځکه دوی ونه توانېدل په عمومي غونډه کې ګډون وکړي او د اداري هیئت او ولسي جرګې د مشر ټاکلو په اړه تصمیم ونیسي.
دا پارلمان خو پوهېږي چې خلک وکیلان ځي کورونو ته، وکیلان
بیت خپل حلقات او انتخابي تزي ال تاروي سره خبرې کوي نو په دې خاطر نصاب لا پوره شوی نه دی. نن موږ لاړو یو 15 کسانو پرونم لاړو 15 کسانو انتظار به سو خدای دې وکړي چې نصاب سبا ته پوره شي.
د افغانستان د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې لپرانیستي شاوخوا یوه میاشت کېږي، خو د دغې دورې وکیلان تر اوسه نه دي توانېدلي خپل رئیس او اداري هیئت وټاکي. یو شمیر کورنۍ رسنیو بیا خبر ورکړی و چې جمهور رئیس غنی ولسی جرګې ته 2 ورځې وخت ورکړی چې خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي، کنه 2 ورځې وروسته به ستره محکمه دغې ستونزې ته د حل لاره ومومي. خو د ولسي جرګې د دارالانشا مرستیال رحیم الله غالب بیا په دې اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
منتظر سیم چی میشه از سوال بس گفته نشده یا که سر در اون ما نمیشه گفت سیم چی میخند سوال بر مشت نگفته
که سهم په پارلمانی چارو کې د دولت وزارت وای چې جمهور رئیس غنی دا ډول فرمان نه دی ورکړی، خو یو شمیر وکیلانو بیا ورد مخه له دغه کار سره مخالفت کړی دی. خاغلی میرویس سیاسینی په دې اړه ویل:
مداخلت د درې ګونو قوا یو په بل کې دا خپل نظام لړزئی، نظام د منځه بوځي، نظام باندې یو بل زلزله راوړي. پرېږدي دې هفته نیمه او څومره وخت چې په تېر شو دغه حل باید د پارلمان اعضا په خپله راوباسي، او په دې کې به د دوو نورو قوو چې یو اجرایه ده یو قضایه ده د دې مداخلت به ډېره غټه غلطي وي، او دا به استقلالیت د پارلمان او د ډیموکراسۍ د منځه ویسي. د منلو وړ به نه وي، دا به د منلو وړ نه وي موږ ته، او دا به زموږ خپل استقلالیت په هېڅ صورت نه مخدوش کوو او نه چاته په لاس کې ورکوو.
شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د ولسي جرګې د مشر او اداري پلاوي د ټاکلو پر سر ناندرۍ دوام لري. د څېړونکو پر وینا دا کار د دغې جرګې په کارونو او د یو شمیر قوانینو په تصویب کې د ځنډ لامل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په کونړ کې ځایي خلک وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نومونو لیکل پیل شوي دي، خو څرنګه چې عام خلک پوره معلومات نه لري نو ځکه د نومونو د ثبتولو مرکزونو ته نه ځي. په دې اړه پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه له تیرې ورځې راهیسې پیل شوې. کونړ کې ځایي خلک وایي په دغه اړخ کې عامه پوهاوی نه دی شوی، ځکه نو د اسدآباد ښار په عمرا خان لیسه کې د نوم لیکنې مامورین لا هسې ناست دي.
بیخي دا کمپاین نه دی شوی، خلک خبر نه دي. موږ چې ناڅاپه راغلو بس دلته تقویتي کیمپ لګېدلی دی، او د خلکو د رجسټریشن د نوم لیکنو چې دا ډېره ځنډنې د خلاره باندې روانه ده. په کار ده چې د مخکې کمپاین شوی نو دا خپله مرکز دی خلک کې نه دي خبر پورې سوالو کې بلا سهاري دی.
دوی وایي که له وړاندې خلکو ته لږ پوهاوی شوی وی نو د نوم لیکنې مرکز ته به قطارونه ولاړ وی. د کونړ د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ وایي که خلک خبر نشي نو لکه د تیرو ټاکنو ډېر خلک به له نوم لیکنې پاتې شي.
هیڅوک هم نشي، دا تاسو ګورئ په دې ساحه کې څوک نشي، ځکه چې څوک خبر نه دی د موضوع نه چې دا نوم لیکنه د څه لپاره ده. چیرته د دې نه یو میاشت دوه میاشتې وړاندې عامه پوهاونه شوې وي نو دا خلک به اوس راغلي وي او تذکرې به سټیکر کړي وي، ثبتنام به کړی وي.
خو کونړ کې د ټاکنو کمیسیون سرپرست سعادت میرزا وایي د نوم لیکنې لپاره په یوازې سر پوهاوی نشي کولی.
په کونړ ولایت کې موږ مبلغین لرو د هرې ولسوالۍ لپاره، چونکې ورځ له یو 2 ورځې تیرې شوې دي نو شاید مشکلات به یوازې دا زموږ په مبلغینو باندې نه کېږي چې هغه د دې پروسې لپاره تبلیغات وکړي. دا چې دا یوه ملي پروسه ده نو د دې هېواد ټولو خلکو ته، ټولو وګړو ته، خصوص سن دولتي ادارو ته، حج او قاب معرف وزارت همدا شي نور داخلي خواوی دي دیو ته پکار د چیز بنګ سره همکاري وکي او دغه ملي پروسی د کامیابی لپاره کار.
په تازه نوم لیکنه کې هغه کسان شامل دي چې په خوای تذکره نه لرله، تازه اتلس کلن کیږي، مخکې مهاجر او یا نور ستونزې لرلې ترڅو د میزان شپږم پټاکنو کې برخه واخلي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره تقویتي نوم لیکنه پرون شنبه په ورځ پیل شو. د نوم لیکنې د پروسې په څرنګوالي مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان لمرسیال ذبیح الله سعادت سره مرکه کړي. هغه په پیل کې دا چې د تقویتي نوم لیکنې پروسه څنګه روانه ده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل:
د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوم لړۍ د مخورې په ښه توګه روانه ده. او مراکزو کې چې هغه مخکې د خپلواک کمیسیون له لوري له خلکو سره شریک شوي دي، هغه کسان چې د نوی قانوني سیل پوره کوي یا هم د بهر څخه خپل هېواد ته راستنه شوي، دوی ته چانس ورکول کېږي تر څو دوی نوم لیکنه وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. تر دې دمه پورې داسې کومه خاصه ستونزه یا مشکل په دغه پروسه کې لایلحل نه دی رامنځته شوی.
تقویدی نوملیکن د پاره ماغه پخوانی مرکزونه په نظر کې نیول شي ودی کنه د پخوانی مرکزونو په خوا کې نور مرکزونه په مختلفو موقعیتونو کې په نظر کې لري.
ټول ټول په تلوسو اټپینځ مراکز کې د نوملیکنې پروسه تر سره کیږي.
بله
تاسو کې د ولایتونو په مراکز کې امدار او په ولسوالیو کې غلطه د سپټنم مراکز فرانسې دي او د کومای شي چې هغه مراکز ته مراجعه وکړي.
دغه 455 مرکزونه چې تاسو ذکر کړل د ضرورت وړ مواد او نوملیکونکو لپاره لازم شرایط برابر شوي دي.
بلې په جنایي ولایتونو ته کې هغه څه ممکن دي نوملیکونکو لپاره مواد ترلاسه او ضرورت دي نو چې مرکزی کمیشن ته هغه مواد واستول شي. په شاوخوا ټول ولایتونو کې مونږه د نوملیکنې یعنی تقویتي نوملیکنې لپاره مواد نه ترلاسه، هغه مو د مرکز کابل څخه هغه مواد هغه ولایتونو ته واستول. د ولایتونو له څخه هم هغه د ولسوالیو په سطحه باندې مراکز ته واستول شول. چې تیره ورځ د جوزا پر اخلاصمه مو رسما دغه پروسه فایل کړه او په ټول هیواد کې د تقویتي نوملیکنې پروسه د همدې سره پیل شوله. یعنې د موادو په اړه سوال کې بیا هم ځای لري چې د امنیتي بنسټونو نه تشکري وکړو. دوی د یو خو ولسوالیو ته چې ضرورت دي لري کېدو چې د هوا له لارې انتقالات ترسره شي، هغه مو هم له هوا له لارې څلور اتیا درورکونې مرکزونو ته چې په 950 مرکزونو پورې اړوند وو هغې ته د هوا له لارې مواد ورسول.
د تقویتي نوملیکنې او همدارنګه د غزنی ده تاکونه د پاره کې تیاریان یو نوملیکنه چې په نظر کې نیول شوې ده د شفافیت د پاره څه خاص په نظر کې لري ترڅو ولس په ډاډه زړه نوملیکنې ته ادامه ورکړي او مرکزونو ته لاړ شي.
د نوملیکنې د پروسه خپل د شفافیت د رامنځته کېدو د پاره یو ښه اقدام دی. هم تاسو یې چې د هغه کوم تفصیلات چې په کار دی یو سټیکر باندې دوی په پیژنپانو باندې هغه ته لیکلول کېږي چې د هغې پر اساس دوی واجب دي شرط د دې بدل کېږي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه څوک چې په خپله تذکره باندې سټیکر ولري دوی اجازه لري تر څو دوی په ټاکنو کې برخه واخلي، او څوک چې په تذکره باندې سټیکر ونه وسیږي هغوی ته به اجازه نه ورکول کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي. بل دا چې دا د موږ هر رای ورکوونکی له رای ورکوونکو له یو مرکز سره موږ وصل کړی دی چې دا هم کېدلی شي د شفافیت دپاره ګټور تمام شي او د خلکو اعتماد باور په دغه پروسه باندې راپیدا کړي.
ډېره مننه سعادت صاحب کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. ساکال د می په میاشت کې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رسمي اړیکو 100 کال پوره شول. په دې 100 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودلې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو ښه دوره له 40مې نه تر 80مې پورې وي، خو د شوروي اتحاد د یرغل نه وروسته دا اړیکې ځنډیدلې هم وي. رحیم ګل څاروان د افغانستان او امریکا د اړیکو د سلمې کلیزې په مناسبت رپورټ راکړ. د دې رپورټ دوهمه برخه اوري.
په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې دور پیل کړ. امریکا په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کړ او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې بیرته پیل کړې. د 2001 میلادي کال د دسمبر په 20مه سفیر جیمز دابنز لومړی ډیپلوماټیک ماموریت پیل کړ. د 2001 میلادي کال د دسمبر په 20مه امریکا حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه وپیژنده. په امریکا د 2002 میلادي کال د جنوري په 18مه په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیسته او راین کراکر لومړنی سفیر شو. په دې کال کې افغانستان هم په واشنگټن کې خپل سفارت بیرته پرانیست.
د سپتمبر 2001 د پیښې نه راورسته
په لومړي ځل باندې وروسته چې سفارت افغانستان په واشنگتن کې تړل شوی و هغه بیرته فعال شو. خپل رئیس جمهور بوش هم هغه د سفارت ته راغی او سفارت په هغه وخت کې چې زیاته موده شوی و تړل شوی و بیرته پرانستل شو، چې د خپل ایدې ښکارندویونه کوي چې امریکا غوښتل چې د افغانستان سره ځکه چې اړتیا یې هم زیاته وه چې ښه روابط ورسره ولري.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د 2004 کال د جون په 15مه د امریکا کانګرس ته وینا واوروله. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا په 2009 میلادي کال کې په کیمپ ډیوډ کې د امریکا د ولسمشر جورج بوش میلمه و. د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش د 2008 میلادي کال د مارچ په لومړۍ نیټه کابل ته سفر وکړ او د امریکا د سفارت نوې ودانۍ یې پرانیسته. د 2010 کال د مارچ په 28مه او 28مه د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته سفر وکړ. د 2012 کال د می په 2مه نیټه یې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. حامد کرزی بیا د خپل دورې تر پایه د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړ او آن د لوی جرګې غوښتنې هم ونه منله. د ملي یووالي حکومت واک ته د رسیدو سره جوخ په 2مه ورځ امنیتي تړون لاسلیک کړ.
Soldiers and civilian American soldiers and American civilians have been killed in Afghanistan since 2001. Billions and billions of dollars have been spent to build and strengthen the Afghan security forces, as well as to try and support the government of Afghanistan in reaching the people.
They have come to defend and to know our people.
ولسمشر محمد اشرف غنی د 2015 کال د مارچ په 25مه د امریکا کانګرس ته وینا وکړه. د 2013 کال د سپتمبر په 4مه افغاني ول اصل امریکایي سفیر زلمی خلیل زاد د افغانستان د پخلاین لپاره استازي وټاکل شو. هغه شپږ سفرونه کړي او 15 ځلې له طالبان سره مذاکرات کړي دي.
کله چې دغه فصل چې د جنگ او د تروریزم سره د مبارزې فصل ده، کله چې دا ختمیږي امیدواري ده او کله چې د امریکا نظامی قوتونه د جنگ لسانی نووزی او کولای سوسه افغانستان او امریکا د خپل رابطو ته خپل دوستی او همکاري ته ادامه ورکړي.
په سلکلونو اړیکو کې ګنشمیر برخلیک ټاکون کې پیخي شوې دي، خو د طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر لامل د واشنگتن او کابل اړیکې یو ځل بیا په یو مهم پړاو کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ټیم کته هم کوم ټیم لا مات کړی نه دی، خو تمه لا شته چې وځلیږي. افغانستان تر اوسه درې لوبې کړي خو ګټلې نه دي. د ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نایب وایي دی په خپل ټیم باور لري او هیله مند دی چې راتلونکو لوبو کې به وځلیږي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د کرکټ نړیوال جام کې افغانستان د نورو لسو هیوادونو ترڅنګ پیاوړې لوبډله شمیرل کیږي، خو دغه لوبډله تر اوسه په درې لوبو کې یوه هم ګټلې نه ده.
زه خپل ټیم پیژنم. که مونږ داسې لوبې بایللې یو طرفه وې، ښې لوبې مو وکړې. مونږ یوې ښې لوبې ته اړتیا لرو. زه په خپلو لوبغاړو باور لرم چې څنګه لوبه کوي. مونږ په تېر یوه کال کې ښه کرکټ کړی دی. انشاءالله مونږ به خپله هڅه وکړو.
نړیوال ټیمونه هم افغان لوبډل ته د پیاوړي سیال په سترګه ګوري.
پرته له شکه مونږ پوهیږو چې افغان لوبډله پیاوړی ظرفیت لري. یو شمېر لوبغاړو سره یې ما لوبې کړي دي. ډېر ځیرک لوبغاړي دي، که څه هم دوی زیاتې لوبې کړي نه دي، خو مونږ د نړیوال جام د ګډون کوونکي او تیز لوبونکي هیواد په سترګه ورته ګورو.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان له آسترالیا، سریلانکا او نیوزیلند سره لوبې وکړې، خو په دغه لوبه کې افغانستان چانس درلود چې سریلانکا ته ماتې ورکړي.
د موږ د بیټسمنانو دغه یو ستونزه ده چې دلته بال شارټ بال راځي او دلته بال هغسې مخکې نه راځي. غټه ستونزه د موږ د بیټسمنانو هغه فرنټ پورټ باندې ده چې موږ فرنټ پورټ باندې نه راځو. موږ ته که څوک شاته بال وکړي هغه د پرېښودو تجربه کمه لرو، یعنی څنګه وکولی شو چې موږ اوږد اننګز وکړو. یو دومره تیز بالرانو سره چې حقیقت وایي دومره تیز بالرانو سره د موږ بیټسمنانو تر اوسه پورې لوبې هم نه دي کړي، خو ښه خبره دغه ده چې په دغه جام جهاني کې لوبېږو. د دنیا په پرمختللي لس ټیمونو کې موږ شامل یو.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان ټول نه لوبې کوي چې راتلونکي لوبه د جون په 15مه له سبیلي افریقا سره ده.
درانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. تر بیا خدای مل شه.